دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان. افغان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر وینګی په بیجینګ کې د پلان سی ملاقات په اړه خبرې کړې دي. په دغه ملاقات کې به افغان مشران او د طالبانو استازي شامل وي. دغه ملاقات ته د بین الافغاني مذاکراتو نوم ورکړل شوی دی. په پلان کې و چې د خبرې اترې تیره میاشت په آخر کې سوي وای. تر اوسه د دې خبرو نیټه نه لاندې معلومه. دغه سی یو ملاقات تیر ځل په قطر کې د جولای په میاشت کې هم سوی و. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې و.
د ولسمشر مستیال ویاند د واخان مینپال وای چې په دې مکالمه کې د سولې په پروسه کې په افغان محوریت ټینګار شوی دی.
ټینګار پر دې باندې وسو چې د سولې پروسه د حکومت او افغانانو په محوریت باندې تر سره شي.
دا کانفرنس کله کیږي او افغان حکومت لیست ورکړي؟
لیست د بشپړېدو په حال کې دی. د لیست په جامع په دې کې به د افغانستان د حکومت غړي، د احزابو غړي، مدني ټولنه او د ملي شورا غړي ګډون ولري.
په بیجینګ کې د چین د بارونو چارو وزارت بیان وویل چې دوی د پراخ پنځټي سولې ملاتړ کوي.
چین د سولې او بیا پخلاین لپاره او ټول شمولي پروسې نه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي ملاتړ کوي. موږ چمتو یو او په افغانستان کې د ټولو خواوو اراده ته په درناوي د بین الافغاني خبرو په شمول د سولې او بیا پخلاین بهیر ته زمينه برابرو او همکاري کوو.
د مذاکراتو دغه پروسه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د تیر سپتمبر په میاشت کې ناکام شوې څخه جلا پروسه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر روسیې او امریکا ژغ وکړ چې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې سي او دا یقیني کړي چې کوردي وسلوال د سوریې په شمال کې د ترکیه سره ته نږدې سیمو څخه چې د سیف زون یا خوندي سیمو په نامه یادیږي ووزي. ښاغلی اردوغان د خپل حاکم ګوند د پارلمان غړو ته په خپلې ونیزي وینا کې وویل چې د سوریې د شمال ختیځې سیمې په ځینو برخو کې لا هم کوردي ځواکونه شتون لري، سره له دې چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب دوه وربند لاسلیک شول او په لاسلیک شویو موافقو کې دا ویل شوي وو چې ترکیه به خپل پوځي عملیات دروي او په بدل کې به کوردي ځواکونه د ځینو ځانګړو سیمو څخه وځي. ترکیه د کوردانو په مشرۍ قواو ته چې په سیمه کې میشت دي د تراګرو په سترګه ګوري او ادعا کوي چې دغه ځواکونه د کوردانو د کارګر ګوند یا د پیکیکی سره چې د امریکا، ترکیه او اروپایي اتحاد له لوري د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي دي اړیکې لري. خو امریکا به د کوردانو ته د تراګرو په سترګه نه ګوري او د یوې متحدې قوی په توګه بلي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد یې په مبارزه کې مهمه ونډه لوبولې ده. په عراق کې چارواکو ویل دي چې د سه شنبه په ورځ لږ تر لږه درې کسان د حکومت پر ضد مظاهرې کوي د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکو ویلي چې یو مظاهره کوونکی او اته نور کسان د ام قیصر په ښار کې وژل شوي دي او زخمي شوي دي. د عراق د بشري حقوقو عالي کمیسن وایي چې دوه نور کسان د عراق په شمال کې د شاترا په ښار کې وژل شول او درویش نور زخمیان شول. د عراق په عراق کې د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې د اکتوبر د میاشتې راسي 2 سر زیات کسان په پلازمینې بغداد او د هیواد په شمال کې شیا میشتو سیمو کې وژل شوي دي. مظاهره کوونکي د عراق لوی سیاسي ډلې او حکومت پر فساد او د خلکو ته په نه کار کولو تورنوي. د کروشیا پولیس ویل دي چې هغوی نه ماجرین د وین موټر پر شا کې په یو بند کریټ کې پیدا کړی دي. هغوی وایي چې دغه ماجرین د کروشیا په ختیځ کې د سه شنبه په ورځ هغه مهال وموندل سو چې د یو وین موټر چې د پولند نمبر پلیټونو په لګېدلی وو ودروي او د وین تر شا څخه د خلکو ژغونه واوریدل. په دغه ماجرینو کې درې نارینه، دوه ښځې او څلور ماشومان ول چې هغوی د ایران او د عراق اوسیدونکي دي. د اوکراین یو کس چې دغه وینې چلوي د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د ایران حکومت د 2015 کال د نړیوالې اتمي قرارداد څخه د سرغړونو په دوام پرون د سه شنبه پر ورځ ول چې د فرود په اټومي بټۍ کې به د سنټریفیوجز ته د ګاز رسولو بهیر بیا پیل کړي. د یمن په نړیوالې سطحې منل شوي حکومت د هیواد د جنوبي جدای غوښتونکو چې متحده عربي امارات یې ملاتړ کوي سره د واک د تقسیم نوې موافقه لاسلیک کړې ده. دغه دواړې ډلې د یمن د وتی اغانو پر ضد اتلاف کې دي، خو د هغوی د خپل منځي خونړي نښتو له وجې د اوسیانو پر ضد اتحاد کې د متوقعو جلاوالی راڅرګند شوی وو. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لمړی رپورت. د چین د بین الافغانی غونډې په درشل کې د افغانستان جمهور رئیس او د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت پر محوریت د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د بیجینګ بین الافغانی ناسته هغه چې یو ځل مخکې هم ځنډېدلې ده، اوس ځینې سرچینې وایي چې دا ناسته ښایي د نومبر د میاشتې په اوومه نیټه ترسره شي. دا لا هم دقیقه نیټه نه ده. د چین د سولې بین الافغانی ناستې په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم خبرې کړي دي او د دې ناستې معلومات یې ورسره شریک کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وایي چې په دې مکالمه کې د سولې په پروسه کې په افغان محوریت ټینګار شوی دی.
ټینګار پر دې باندې وسو چې د سولې پروسه د حکومت او افغانانو په محوریت باندې ترسره شي. لیست د بشپړېدو په حال کې دی. د لیست په جامع په دې کې به د افغانستان د حکومت غړي، د احزابو غړي، مدني ټولنه او د ملي شورا غړي ګډون ولري.
د سوری د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد بیا وایي چې د غونډې د برخوالو په اړه چین پریکړه کوي.
زما د معلوماتو د مخې خو باید نن سفر شوی وای، هغه معطل شوی دی او یو احتمال دام و چې سبا ته وشي او یو احتمال دا ده چې ورځ نور هم وځنډېږي. دقیق معلومات په دې برخه کې نشته، خو البته دا چې دا غونډه کیږي څوک پکې برخه اخلي دغه دقیق معلومات نه لرم، خو دا نور معلوماتو چې دولت هم کوم لیست ورکړی وو او نور د خوانه هم یو لیست ورکړل شوی وو، خو فیصله غالبا د چین د حکومت دا غوي فیصله د څو واړي.
شنون کې وحید مجتبی وایي چې د طالبانو پلاوی معلوم دی او افغان حکومت له هم پلاوی نه دی بشپړ کړی.
چینایا نه غواړي یا افغان حکومت د دوی نه خوابدي شي او یا طالبان، بلکې غواړي چې دواړه جهتونه دوی خوشحال وساتي یا راضي وساتي. نو په همدغه دلیل ته چې اوس مونږ ګورو چې چینایان ډېر په احتیاط سره کار کوي.
د چین دا ناسته په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د اوهاو مسکو د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستو کوربه و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوریدونکو، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو او د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو د زورولو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لویان سره د آشنا تلویزیون همکار شکیب دوست مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د افغانستان سفیر چیرې او څه ډول زورول سوی دی.
د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د ایسای د ادارې لخوانه ورغشته سوی وو او د متعارفو ډیپلوماټیکو اصولو رعایت د ورتاک په وخت کې نو مراتب.
پښتون هم دلته چې ولی او استخباراتي اداره دی او هیواد سفیر د پښتنو لپاره راوبولي.
ډیپلوماټیکو عرفونو یو برخه ده. دوست صاحب کله چې حساس امنیتي مسایل مطرحي، کوربه هیوادونه سفیران ورغواړي. د کوربه هیوادونو امنیتي ادارې هم د دې ادارات یو برخه ده چې سفیران او ډیپلوماټان ورغواړي، تبادله نظر سره وکړي او خبرې سره وکړي، او دا د ډیپلوماټانو لپاره هم د مشخص او معقول پلمو لمخې مواجه ده چې مختلفو ډلو سره، مختلفو اداراتو سره، مختلفو بنسټونو سره په هغو هیوادونو کې چې دوی د خپل کور اصلي هیواد نمایندګي کوي هغوی سره تماس ولري او په تماس کې اوسي.
واتساپ د پروتوکول لمخې معمولا د ډیپلوماټیکو لانجو په اړه سفیران د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل کیږي او هلته اړوند ادارې راځي او سفیر سره خپل اندېښنې شریکوي. آیا تاسو سفیر ته اجازه ورکړې وه چې د ایسا ادارې ته ورشي؟
د منګه اړیکې د پاکستان دولت سره او د پاکستان دولتي ادارو سره ډېر مختلف پړاوونه لري او مختلف سطح لري. اړیکې خپل حساسیتونه لري د دواړو هیوادونو ترمنځ او دا کله ناکله دیته د توجیه وړي چې سفیر د استخباراتو د ادارې مسولینو سره هم لید کاتو کې ترسو دواړه خواوې اغه اساس مسائل چې د مکالمات ولاره نه کیږي مخامخ سره مطرح کی.
صحیح پاکستان د ویزو ورکولو کار بند کړی دی وایي چې په کابل کې ډیپلوماټان زورول شي. تاسو د تحقیقاتو د کولو ژمنه کړې ده خو نه پوهیږو چې د ډیپلوماټان په کابل کې څنګه زورول شوی دی او تاسو تحقیقات څنګه روان دي؟
مننه دوست صاحب. د دې وطنوالو اندېښنې او خبرې ټولې دقیقې پر ځای دي او د افغانستان دولت وزارت خارجه دا اندېښنو کې شریک ده. د خګاونډیتوب د اصول لمخه د پاکستان له سفارت نه تمه دا و چې د ویزې د صادرولو بخش بند کړي. د دې لپاره چې موږ وطنوال ډېر زیات تګ راتګ لري پاکستان ته او دا د ویزو د اجرا کولو د پرته د دوی ژوند او مشکلات ډېر زیاتوي، ژوند ورته سختوي. او د دوی د ډیپلوماټانو د زورولو په سلسله کې د دوی یاداشتونه او اطلاعیه چې دوی خپلې کړې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هغه په زیر سره لوستي دي او شریک کړي دي او لغوی نه غوښتنه کړې ده چې دا د په کم وخت کې وڅېړي نتایج وزارت خارجه سره او د پاکستان سفارت سره په کابل کې او د دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په اسلام آباد کې شریک کړي تر څو د دوی اطمینان حاصل شي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کندهار ترڅنګ په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو د اصلاح او پیاوړتیا لپاره هڅې پیل شوې. لتیر څو میاشتې راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیسو پر چلند د شاریانو نیوکې زیاتې شوې دي. عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ راکوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنوب لپاره د پولیسو 246 نوي منصبداران به تر راتلونکو څو ورځو پورې خپلې نوې دندې پیل کړي. دغه پولیس به د کندهار ترڅنګ په زابل، روزګان او دایکندي ولایتونو کې نوې دندې ولري. د کورنیو چارو وزارت مرستیال لوی پاسوال عبدالجبار پردلی وایي چې د جنوب په څلورو ولایتونو کې د پولیسو د شمیر نوي منصبداران د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو او پیاوړتیا د لړۍ یو برخه ده.
در جنگی که با به خاطر اعاده حیثیت افغانستان می جنگ، بلکه به خاطر دفاع از بشریت در برابر اجنبیایی که نه تنها ما را تهدید میکنند بلکه دنیا را، در این راه ما یکی از قهرمانای خود از دست میدیم و این جای ما افتخار برای کل هم مسلکای ماست.
لتیرو څو میاشتو راهیسې د جنوبي ولایتونو اوسیدونکي پولیس په ځینو پیښو کې په غیر مسلکي چلند تورنوي او دا کار پر پولیسو د بې باورۍ د زیاتېدو عمده لامل ګڼي. په یوه تازه پیښه کې د زابل په اړوند سیمو کې د کابل کندهار د لوی لارې سلګونو موټر چلوونکو دغه لار د پولیسو د ناوړه چلند او غیر قانوني کړنو په اعتراض کې د ترافیکو پر مخ د یوې ورځې لپاره تړلې وه او د پولیسو په ډزو د یوه وژل شوي لاري چلوونکي جسد هم له ځان سره لېږداوه. په جنوب کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر سمنوال ایوب ورداګ وایي چې تازه په دنده ګمارل شوي پولیس منصبداران د شپږ میاشتو په موده کې په بیلابیلو برخو کې زده کړې لري او د قانون د پلي کېدو په برخه کې به ځانګړی اغیز ولري.
نوموړي منصبین به واقعي خدمتګاران د جامع او ښه تطبیقونکی د قانون او د دښمن په وړاندې په پلوړ مران او عالي روحیه په بریالۍ مبارزه کوي.
دلته په کندهار کې هم د دې ولایت والی د کورنیو چارو وزارت څخه وغوښتل چې پولیسو ته لازمي اسانتیاوي او اړین سهولتونه برابر کړي.
والی د پولیسو دنده په ټوله کې په ټولنه کې د قانون انفاذ او هغه څه چې ما ویلي دا دي. ولی متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې ژوند کوو، تاسې د هېواد د دفاعي ځواکونو په څنګ کې چې هغه اردوی ملي ده او د افغانستان میړني ولسونه دي، یو درون بار چې د تاسې په اوږو ایښودل شوی چې هغه اصلي دنده د تاسې نه ده، هغه د دښمن سره مخامخ مقابله ده.
عمومي باور دا دی چې له پولیسو سره د ولسي خلکو همکاري تر ډېره پورې خپله د پولیسو په چلند پورې اړه لري. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 1.5.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. پولیس د امریکا د ویسکانسن د ایالت د میلواکی په شار کې د لاتین امریکا په یو کس باندې د تیزابو د حمله په اړه کې تحقیقات کوي چې یو مشکوک سپین پوستي کړی ده. ریچارډ گرین په دې اړه کې رپورټ لیږلی.
په پیرو کې زیږیدلې امریکایي تبه محمود ویلا لاز د مخلصې زول نه کړهوګالي چې ګومان کې یو مشکوک کس ور باندې د جمعې په شپه د یو رستوران نه بهر تیزاب پرې وشیندل. ویلا لاز د دوشنبه په ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي دغه مشکوک کس ورسره د موټرو د تام په ځای کې مخامخ شو او ورنه د تابعیت په باره کې پوښتنه وکړه. په ملو کې د تیزابو د حملې قربانی محمود ویلالاز د حملې په باره کې داسې وایي.
Mr. Argue, why you came here to invade my country? Why you came here illegally? Sir, you don't know my status. I'm a US citizen too. And he got mad when I told
him. هغه باس پهل کې ولی ته دلته راغله زما په هواد ته ری کړې ده. ولی ته دلته په غیر قانوني توګه راغله. صاحب تاسو زما موقف نه پیژنې. زه هم یو امریکایی تبعی ما او کله چې ما ورته وویلې هر څوک له یو ځای نه دلته راغلی دي دی په دې خبره په غوسه شو. د ملوکي خاروال ټام بریټ د دغې حملې او څه ملامتۍ د مهاجرت ضد لفاظۍ باندې اچوي چې له واشنګټن نه راځي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د ناتاغ جو ډیری له قوله وایي د ټرمپ اداره په پرله پسې توګه نژاد پرستی تعصب او تاوتریخوالی غندي. ډیری ویلې د دغه ناروا عمل یوازې هغه څوک مسؤول دی چې د دغه عمل مرتکب شوی دی. پولیسو مشکوک کس نیولی دی. دوی معلومه کړې ده چې دا یو سپین پوستی دی او عمر یې د 60 کالو په شاوخوا کې دی.
د واشنگټن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په لبنان کې د خلکو احتجاجونو او د سړکونو د بندولو عمل د هغو میندو او پلرونو څخه چې غواړي ماشومان یې ښوونځیو ته ولاړ سي نیولې بیا د ټیکسي د ډریورانو پورې ټولو ته ډېر سخت مشکلات پیدا کړي دي. د بیروت څخه د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ خلاصه اوري.
سره له دې چې په بیروت کې د موټرونو د ګڼې ګوڼې وخت هم نیوي مګر بیا هم د احتجاج کوونکو په لاس د سړکونو د بندولو عمل د خار په لارو کوڅو کې ډیره ګڼه ګوڼه پیدا کړې ده او هغې د خلکو عادي او روزمره ژوند ډیر زیات اخلال کړی دی. د بیروت د خار یو اوسیدونکي چې درې ماشومان لري وایي د سړکونو د بندولو عمل د ښوونځیو د خلاصولو په مخ کې اصلي خنډ دی. ماسپخین 15 یا شپږ بجې وي چې مکتبونه خلاص شي مګر په سبا یې احتجاج کوونکي د ټویټر یا د فیسبوک له لارې خلکو ته اطلاع ورکړي چې موږ دې ته ضرورت لرو چې لارو کوڅو ته راوځو. هغوی وایي چې دې ته هم ضرورت لري چې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي. هغه وایي چې ماښام احتجاج کوونکي سړکونه بند کړي مګر بیا وروسته په سهار یې فوج بیرته لارې کوڅې خلاصې کړي. مګر د دې سره سره بیا هم د کینان ماشومان د 1200 کېږي چې د ښوونځیو نه پاتې شوي او هغه د مندو پلرونو سره د دې اندېښنه پیدا کړې چې ماشومان د تعلیم نه پاتې نشي. په بیروت کې پرون فوج هغه سړکونه خلاص کړل چې د بیروت ښار د لبنان د شمالي برخو سره وصلې. یو مظاهره کوونکی جوړ چې ټیکسي چلوي وایي چې په حکومت باندې د فشار دروسلو د پاره د ټولو نه خلار داده چې سړکونه بند کړی شي. د بیروت د ښار یو اوسیدونکی محمود وایي چې په سړک کې د وخن سره د توقف په وخت کې یو 15 کلن ځوان چې چاړه ورسره وه د تهدید هم کړ مګر هغه دا هم وایي چې دی له دې نه ویره لري چې په حکومت د ډېر زیات فشار په نتیجه کې هلته یو ځل بیا داخلي جنګ پیل نه شي. د بیروت د ښار احتجاج کوونکي په فرمول کې د فرقهیي عنعنوي حکومت د ختمېدلو او په یوازې د یو نوي حکومت چې غړي مستقل وي غوښتنه لري مګر دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې د لبنان د صدر اعظم ساتر علي د حکومت د استعفا نه وروسته به د حکومت شکل څنګه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. درنو اوریدونکو په سومالیا کې په زرګونو زره کسان مجبور شوي دي چې د سختو سیلابونو له کبله خپل کورونه پرېږدي نو اضطراري مرستې ورسره شوي دي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
سومالیا د کالونو کالونو په اوږدو کې به سر زیات سیلابونه تجربه کړي دي او څو باندې 300,000 کسان بې کوره کړي دي. د هیواد ځینې برخې په خاصه توګه د مرکزي سومالیا بلیت وین ولسوالۍ تباه شوې ده. د مرستو د رسولو ادارو په چټکۍ سره ځواب ورکړ. د مثال په ډول د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان تر خواړه په خلکو باندې ویشلی دي او په زرګونو بېځه شوو کسانو باندې داسې بسکوټونه تقسیم کړي دي چې زیاته انرژي لري. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې څه باندې 3,200 کمپلې، توشکونه او د اشپزخانو سامانونه په بېځه شوو خلکو باندې ویشلی دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې په روانه هفته کې په لومړي پرواز کې بشري مرستې هغو 10,000 کسانو ته رسول شوې دي چې د سیلابونو له کبله د نورو سیمو سره روابط قطع شوی دی. یو این ایچ سیار نتاق اندریج مهاجر چوای ټاکل شوی ده چې په 3 ورځو کې تر 10 پروازونو پورې 15 متریک تنه مواد ورسوي.
The air operation largely depends on landing strips being available as floodwaters have engulfed a vast area. Reports of our partners indicate that villages on the
تر زیات اندازې پورې پروازونه د الوتکو د کیناستلو د رنوی پورې اړه لري، ځکه پراخې سیمې د سیلابونو اوبو لاندې کړي دي. زموږ د انډیوالانو د رپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د پایتخت مقدیشو شمال پلو ته تقریبا په 340 کیلومترۍ کې د بلیټ وین په شاوخوا کې کلي د اوبو لاندې شوي دي او په سلګونو کورنۍ په خپلو کورونو کې بندې پاتې دي. په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې سیلاب ځپلې ډېرې ولسوالۍ د کلوریا مرکز شوی دی. د ګوتو په شمار روغتیایي مرکزونه موجود دي چې د دغې ناروغۍ علاج پکې وشي. دغه سازمان وایي ملاریا او د سال ناروغي هم ورسره ملګرې ده. د ډبلیو ایچ او نطاق طارق یاسروویچ امریکا غږ ته وویل له سیلابونو نه نورې ناروغۍ هم پیدا شوې دي. یاسروویچ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
One of them is obviously it's injuries. People get injured. There's a risk of drowning. There is a risk of being cut just walking through the water, stepping on nails or
په څرګنده توګه یو له دوی نه زخمی کېدل دي. خلک ټپن کېږي. خطر مخ په زیاتېدو دی. د دې خطر شته د هغه کسان چې په اوبو کې ګرځي لاس او پښه یې پرې شي. په میخ یا په ښیښه یې پښه یخې وي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی هم یوه موضوع ده، ځکه روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی مشکل شوی دی. د ملګرو ملتونو چارواکو د سومالیا د سیلابونو په شان تباهیو خبرداری ورکړی دی چې په دغه هیواد او نورو کې د خلکو مخ په زیاتېدونکې بې وزلۍ باندې رڼا اچوي چې دا د نړیوالې تودوخې او اقلیم د بدلون تاثیر دی. دوی څرګنده کړه چې دغه اوسنی مصیبت د جولای د میاشتې د وچکالۍ مقدمه وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د وینې د کموالي ستونزه اوس حل شوې ده او د وینو په مرکزونو کې په کافي اندازه د وینو زیرمې لري. د دغه وزارت چارواکو په وینا په افغانستان کې د وینو د ورکولو فرهنګ زیات سوی او د تیر کال په پرتله 6% زیاته وینه راټوله سوې ده. په دې باره کې خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وینې د ملي بانک رئیس ډاکټر عنایت الله هاشمی امریکا غږ ته وویل اوس مهال دغه وزارت د وینې په بانک کې 2500 یونټ وینه چې هر یونټ یې 1500 سیسی وینه کېږي زیرمه لري او په بیړنیو حالاتو کې ترې استفاده کوي. د ډاکټر هاشمی پر وینا هر ورځ په کابل او ولایتونو کې له 1400 څخه نیولې تر 1500 یونټ وینې ته اړتیا ده، خو بیرته له دې شمېرې زیاته وینه راټولېږي. هغه ویل موږ اوس په کافي اندازه وینه هم په خپلو نمایندګیو کې او هم په مرکز کې لرو او که چیرې ورته اړتیا وي ولایتونو ته یې هم استوو. دا سهولتونه موږ لرو چې په بیړني ډول وینه ولایتونو ته واستوو. فعلا د وینې د کموالي له لحاظه هیڅ اندېښنه نشته. همدا اوس شاوخوا 2500 یونټ وینه چې هر یونټ یې 1500 سیسی وینه کېږي په ایمرجنسی ډول د وینې د بانک په نمایندګیو کې زیرمه دي.
دا
په صورت ایمرجنسی ذخیره است.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د تیر کال په پرتله سږ کال 10% زیاته وینه په وړیا ډول راټوله شوې ده. په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له امله او په ځانګړي ډول د چاودنو او ځانمرګو بریدونو وروسته د ټپیانو د درملنې لپاره زیاتې وینې ته اړتیا پیدا کیږي او اکثر افغانان هم په همدې وخت روغتونونو ته مراجعه کوي او وینه ورکوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د هر کال په تیرېدو سره په افغانانو کې د وینې د ورکولو دود زیات شوی دی او تیر کال له 240,000 څخه زیاتو کسانو په کابل او ولایتونو کې په وړیا ډول وینه ورکړې ده. د کابل ښار اوسیدونکی حاجی صفی الله یو له همدغو کسانو څخه دی چې هر کال 4 ځله او د اړتیا په صورت کې ان 15 ځله وینه ورکوي. ښاغلی صفی الله امریکا غږ ته وویل:
اته د 10 ورځې راغلی سم ما 15 ورځې بعد وینه ورکړی سم کم یو مریض ډیر عجل پیدا شوی ما وینه ورکړی ده او زه ډیر روغتیا احساس کوم ډیر ساتمندي احساس کوم چې زه وینه ورکوم ځکه ما کوم مرض فضل خو نهسته وینه ورکول ډیر ښه خبردار ځوان ته دا پیغام ورکوم چې وینه ورکوي سم په دې وطن کې موږ تاسو خو جنگ غرزیر زیات ده مریضان ډیر لرو زخمیان ډیر لرو وینه چا ته ضرورت ده وینه ورکو.
ځینې کسان په دې باور دي چې د وینه ورکول روغتیا ته زیان رسوي خو ډاکټران وایي چې یو روغ کس هر کال تر 4 ځله وینه ورکولی شي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په همکارۍ د سې شنبه په ورځ د وزیر اکبر خان په روغتون کې د وینې یو بانک پرانیست. د وینې د ملي بانک رئیس عنایت الله هاشمی وویل چې د وینې دا بانک په پرمختللو وسایلو سنبال دی او ور باندې 200,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مهیروي.
د ایران حکومت له نړیوال اټومي قرارداد څخه د سرغړونو په دوام پرون خبر ورکړی چې د فادو په اټومي بټی کې سنټر فوژن ته د ګاز رسولو بهیر پیلوي. جمهور رئیس حسن روحانی وایي کنړیوال بندیزونه ختم سي تهران ل خپل پریکړې اوړي او اټومي قرارداد عمل کوي. په دې اړه نور معلومات ل سمی الله جلال څخه واوري.
دا خبر ډیر مهم دی ځکه ل دی وړاندې د 2015 کال د اټومي قرارداد لمخي سنترفیژونه تش ل غازو پرته تاویدل. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی نن وویل سبا چهارشنبه به سنترفیژونه د یورانیم ل غازو سره یو ځای شي.
ما از فردا
زبنن د اټومي انرژي سازمان ته امر وکړم چې سر له سبا څلورم او نوي ګام واخلي. موږ د څلور جمعيو هیوادونو او پنړي کې نور ملګرو هیوادونو ته وایو چې زموږ نوي فعالیتونه بعد اټومي انرژي د نړیوال اژانس تر سالاندې وي.
روحاني په خپل وینا کې دا ونویل چې آیا هغه سنترفیژونه چې د فوردو په تاسیساتو کې دي د یورانیم د تولید لپاره به وکارول شي کنه؟
گامی که از فردا آغاز میکنیم
هر گام چه سبا اخلو لفوردو چخه بوی تاسه پوهیگه چه موگ ده اتمی قرارداد لمخه پا فوردو که زر سنترفیژن لرو. فکر کوم یو زر چلور چلویخ سنترفیژن لرو. نره سره ده اتمی قرارداد لمخه پریکرداو چه سنترفیژن و چرخی خو گاز پکی داخل نکرو. خو هاگا اقدام که موگ سر لسبا کهو او زنند خپل هیواد ده اتمی انرژی آژانس ته امر کوم سر لسبا پا فوردو که ده گاز داخلول هم پیل کرو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه په ماخام د امریکا غاګ د وی پښتنې په جواب کې چې د نو یو سنترفیژونو په وړاندې باید څه وشي وویل حالت څارو او وګورو څه کیږي. د کار همدا شان پر یو شمېر اروپایي هیوادونو فشار اچولی چې په قرارداد کې پاتې شي. روحانی په داسې حال کې په دولتي تلویزیون کې وینا وکړه چې د هغه هیواد د اټومي پروګرام مشر تر دې یوه ورځ مخکې وویل د آی آر شپږ په نامه د پرمختللو سنترفیژونو رقم یې دوه برابره کړی دی. کته هم د اټومي انرژي نړیوال اژانس تر اوسه کوم خبرګون نه دی کولای او د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د څار بنسټ له قرارداد سره د ایران همغږي څاري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت